द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مسي اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی دا نن د جمعې ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې اولمه نیټه ده په پاکستان کې وخت سوې دي د ماخستن 10 بجې په افغانستان کې ننیمه او دلته په واشنگټن کې د غرمې 1 بجه ده د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساته خبرې خبرونه کې زه درته کلسوم کاکر
او زه اشفاق مومن
تاسو ته په دا خبرونه کې شراغلاست ویو او دا به درته وایي چې په دې خبرونه کې تاسو ته لپاره ډېر مهمه خبرونه راپورټونه لرو خو اول به درته وړاندې کوو سی سرټکی اس دی
په واشنگټن ډي سي کې د اټومي وسلې د خوندي کولو پر سر نړیوالې غونډې ته د وینا په وخت د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دي چې باید نړۍ یو شی او دغه اټومي وسلو د خبرېدو مخه ونیسي
امریکای او سعودي عربستان په ګډه د پاکستان تندرو ډلې لشکره طیبه سلور کسانو او دوه تنظیمونو باندې بندیزونه لګولې دي
او د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې په پنجاب صوبې کې پوځي عملیات دوام لري او په دغه عملیاتو کې یو شمېر کسان نیول شوې دي
دا او یو شمېر نور راپورټونه به په خبرونه کې درته وړاندې کوو مش سره اوسېږي
قدرمن اردوونکو د ډیو رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غا د واشنگټن ډي سي نغواګي او هم لومړی خبر تاسو ته د واشنگټن ډي سي نه درکو چې د اټومي وسلې د خوندي کولو پر سر نړیواله غونډه دا وخت کې روانه ده او په دغه غونډه کې د نړۍ شپږ 50 کم اټومي وسلا یا طاقت یا ټیکنالوژي لرونکي هیوادونه دي د هغې د نمائندګانو په دغه کې شرکت ته او د امریکا صدر باراک اوباما دغه غونډه کې شرکت کوونکو باندې غږ کړی دی چې د اټومي وسلې د نه خپرېدو لپاره دی ګامونه پورته کړي او ټول په شریکه د دغه لپاره رایوځي شي یا راپورته شي په دې باندې نور تفصیل لپاره زمونږ همکاران نفیس ټکر او افتخار حسین هم د دغه ځای څخه موجود دي هغه دغه کانفرنس ته ورغلي دي تفصیلي حال به دا غي ناخلو ورته هر کله کو دواړه په خیر راغلي افتخار حسین لومړی پښتنه به زمونږ هم ستاسې نه چې دا راته وایي د امریکا صدر باراک اوباما د وینا مهمې خبرې کومې کومې وي
ډېره مننه اشفاق مند ډیور ریډیو کتونکو اوریدونکو ته وایم چې دا وخت مونږ په هغه د میډیا په مرکز کې موجود یو کوم چې د واشنگټن ډي سي د نیوکلیر سمیت یا د موادو د خبرګو د مخنیوي په اړه سرمشري غونډه ده کنونشن سنټر دا یو ودانه ده غټه په هغه کې ځان مرکز دلته موږ ناس یو د شاته چې کم ښکاریږي دا د مطبوعاتو مختلف سیمو هوادونو څخه راغلي خلک ته یقینا سوشي به وړاندې د امریکا صدر باراک اوباما اناګورل سپیچ یا هغه اولنۍ وینا چې د سرمشري غونډې ته وکړه نو په هغه کې یو څو مهم ټکي دي او په درې برخو کې موږ ویشلی شو هغه مهم ټکي دا دي اولنۍ چې را تر اوسه پوري د سمیت سیاسر مشری زغوندو س تر لاسه کړی دي نو په هغه کې د چکم اټومي موادو مخنیوي دی په هغه اړه باندې یو شمیر ګامونه یاد کړی دي د دې سره سره بل برخه دا و چې را د سمره غټ خطر دی او هغه غټ خطر مطلب دا چې چرې اټومي مواد د ترخګرو لاس ته پریوزي غلط لاس ته لاړ شي نو د دې سرهغه بد اغیز کړي شي بد نتیجې کړي شي او دریمه برخه دا وه چې آیا تر اوسه پورې اوس مونږه سکړی دي خو سکول پکار دي نو دغه غټي غټي خبرې وې دا وي د وینا
نفیس ټکر صاحب تاسو فالو ته براشو او دا راته وایي چې د جوهري وسلې د خوندي کولو په لار کې کم غټ غټ چیلنجونه دي
اشفاق مومند او کلسوم غټ چیلنجونه په ظاهر باندې دوه دي یو د شمالي کوریا اټومي وسلې دي او یو اټومي وسلو یا اټومي موادو ته د مذهبي جنونیانو رسائی کوم خطر راوند کړی دی دا دوه غټ چیلنجونه دي نو دا سمیت چې دا په دوه غټ خبرو باندې دغه وجه چې د چین په وزیر اعظم باندې ډیر زیات فشار دی او دغه وجه چې دغه فشار نه ځان ساتلو لپاره ځینې سړونکو دا وایي چې نواز شریف په دې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې کې برخه نه ده اغسته. نو دا دوه غټې خبرې دي چې را دوه چیلنجونه دي چې څنګه به ایټمي وسلې په ټوله نړۍ کې د مذهبي توندلارو یا د هغه ترهګرو ډلو نه نوم چې کوم ترهګرو ډلو اغستې کېږي هغه په اسلامي نړۍ کې دي، هغه داعش دی یا القاعده ده، د هغې نومونه ښه ښکاره اخیستل کېږي چې د دوی نه هغه وساتلی شي. او وجه هم دا ده چې په ماضي کې لیدل شوي دي چې په موسل او دغه شانتې په شام کې داعش کیمیاوي وسلې یا کیمیاوي ګیس استعمال کړي د خپل مخالفینو په ضد باندې. نو دوی سره دا یار ده که دا شهر دوی ګوته ته ورشي نو د ایټمي وسلو د استعمال خطر چې کوم دی هغه به نور هم سیوا شي.
افتخار حسین، دا راته وایي چې ترخګري دغه اټومي وسلو ته څومره یو لوی چیلنج دی او یا دا چې څومره لوی خطر ده؟
نو یقینا په دې چې کومې خبرې موږ د چارواکو له خولې اورو، دلته په واشنگټن ډي سي کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه راغلي مشرانو څخه د امریکایي چارواکو څخه، نو څومره غټ خطر دی دغه بنیادي پوښتنه د خپلو اوریدونکو ته بویم. او په دې په ځواب کې چې موږ څه اوریدلی، هغه اولنۍ خبره خدا ده چې ترهګر دغه ارادي لري او دغه صلاحیتونه لري چې دا وسله ترلاسه کړي او د خپل مخالفینو پر ضد استعمال کړي. او مثالونه تاسو ته نفسه به مو چې په عراق او عراق کې چې د داعش توندره وډله کم چې په اسلامي نړۍ کې دا وخت ده هغه د دې استعمال کړي د خپل مخالفینو پر ضد. د دې سره سره په برسلز کې د نیوکلیر پلانټ چې کومه تازه پیښه ده هغې باندې څارنه کوله دوی، د هغې مینیجر چې کوم یو اعلی چارواکی و او ډیر مهم پوزیشن باندې و د هغه یو ویډیوي څارنه کوله. د دې صرف دغه مثالونه نه بلکې کوړاندې وکتلی شي د پاکستان په تناظر کې، نو ترهګر هلته کې فعال دي په غټو غټو مرکزونو باندې بریدونه کوي، پوځي مرکزونو باندې، د پاکستان په مهمو مرکزونو باندې، او هغه کې جی ایچ کیو فوزی هډ کوارټر دا ټول شامل دي. بیا د نن په ادارو کې تندره و خلک موجود دي، هغه د خپل هدف ګرځولې شي. د پاکستان د اټومي پروګرام مشر ډاکټر عبد القادر خان په خپل منلې ده د غل مارکیټ مشري کوله په اټومي موادو چې کم غل مارکیټ و په نړۍ کې. د دې سره سره د پاکستان صرف دغه نه بلکې یو بل ساينسدان هم بشیر الدین صدیقی هغه هم د القاعده مشر سره په افغانستان کې اټومي موادو په حواله ملو شوی خبرې اترې شوی، هغه هم بیا نظر بند کړی شو. دا ټول سيزونه چې کم دي توندره و ډلو لخوا یا رادیکل فکر لرونکو لخوا یو ډیر غټ خطر دی. او همدغه وجه ده چې دلته په واشنگټن کې په روانو حالاتو کې چې د داعش غونډې توندره و ډله او د القاعده غونډې توندره و ډله چوڑان دیم حسی کلی دی دا موضوع تر ټولو مهمه بلل کیږي.
نفیس ټګر صاحب، تاسو په لور ترازو درته وایي چې د پاکستان وزیر اعظم تاسو سي څنګه په دغه خپل خبرو کې ویل چې هغه په دې غونډه کې شرکت نه دی کړی، په دې ویډیو کې تاسو په دې خبرو باندې منګه یو کلیپ بار بار چلو ګورو چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي راغلی په دغه غونډه کې ناشته د پاکستان لخوا، ولې په یو کمه کچه باندې یو وفد چې کوم دی هغه د خبرو اترو کې شرکت کوي، ولې اعلی چارواکی نه دی راغلی؟
اشفاق، اسه خو د پاکستان هر وخت د هندستان سره په هر څه کې سیالي وي، چې کوم ځای ته مودي زی نو د پاکستان اعلی چارواکی هم هغه ځای ته زی. یا په خوا هم چې کله مونږ لیدلی دي که هغه نور سرمشري زغونډې و هندستان به ده، نو پاکستان به هم د خپل موقف د وضاحت لپاره خامخا ځان حاضروو. خو دې ځله داسې ونه شو، ښکاره وجه چې دن هغه د لاهور به می چودنه وه چې تیر اتوار پر ورځ باندې شو ښکاره وه هغه ده. خو تنور وجه هم ښکاري او یو غټه وجه اداره چې چونکې کله چې مونږ د ایټمي وسلو د خوندي ساتلو خبره کوو نو هغه خطر په پاکستان کې زیات لیدل کیږي. په سعودي عربستان کې، په شام کې، په عراق کې یا په نور اسلامي هیوادونو کې نه ایټم بم شته او نه ایټمي وسلې یا د ایټمي وسلو جوړولو لپاره چې کوم مواد په کاریږي هغه دومره په اسانه هلته کې نشته. نو دا شین په پاکستان کې د پاکستان ټریک ریکارډ یعنی سابقې ته چې موږ ګورو څنګه چې افتخار وویل داسې واقعګانې شوې دي چې د دغه ځای نه ایټمي وسلې یا د ایټمي وسلو د جوړولو چې کوم هنر دی هغه نورو ځینو ته خور شوی دی یا نورو ځینو هغه ټکنالوژي لیدلې یا کتلې یا اخیستې ده. نو په هغه حساب باندې د پاکستان چې کوم اعلی چارواکي دي هغوی ممکن ده په توده ځمکه باندې خپګه خودل نه غوښتل، نه دې وجه نه هغوی په بغبمي چاودنه کې ځان ته یو ډېره ښه پلمه ولټوله، او دغه وجه ده چې د یو وړې کچې یو ډېر ورکوټې پاکستاني چارواکي چې دی هغه دلته کې راغلی دی، د پاکستان نمایندګي کوي. نو زه دا فکر کوم چې چونکې کله مونږ د داعش یا د القاعدې د خطر خبره کوو او د ایټمي وسلو ته د هغوی د رسای خبره کوو، نو زیاتې ګوتې بیا پاکستان ته نیول کېږي، او ممکن ده چې پاکستان اعلی چارواکو د اختونو پختونو د ځان ساتلو دپاره کیدای شي دغه فیصله کړې وي چې د ورکوټې درجې چارواکي دې کانفرنس ته رولېږي.
ډېره مننه ستاسې د دواړو، نفیس ټکر صاحب او افتخار حسین، چې زمونږ اورېدونکو ته مو نیخ پنې غدغه معلومات ورکړه. ډېره مننه.
مننه.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا تاسو ته زموږ همکارانو د نیوکلیر سمیت حال نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی زو وړاندې کوي. اوس په یوزو یو بل راپورت ته سی امریکا او سعودي عرب په سلورو کسانو او دوه تنظیمونو په مشکوک توګه د ترهګرو سره مالی مرستو په سر بندیز لګولې دي، او چین په ملګرو ملتونو کې د هند لخوا په پاکستان کې د غیر قانونه ګرځول سوي ډلې جیش محمد په مشر مسعود ازر باندې بندیز لګولو خواست رد کړی دی. په دې حق له تاسو ته نور تفصيلات وړاندې کوي زموږ خبريال ریاض حسین.
په داسې حال کې چې سعودي عرب او امریکا په ګډه توګه د پاکستان دننه میشته بند کړی شوی تنظیم لشکری طیبه سره تړلې دوه نورې خیراتي ادارې او څلور کسانو باندې بندیزونه لګولي دي. ماهرین وایي چې کچرې د ترهګرو تنظیمونو بنیادي ذریعه یعنی د پیسو لارې بندي شي، نو لرې نه دا چې په ملک کې د ترهګرۍ دغه مبارزه ختم شي. او دا چې سعودي عرب او امریکا اتحادي هیوادونه دي او دغه تنظیمونه د هغوی ګډو ته نقصان رسوي. په دې حقله وتلې خبریال او څېړنکار خان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې د بندیزونو نه داسې سرګندېږي چې سعودي عرب ته هم د دغه تنظیمونو د فعالیتونو ثبوتونه په لاس ورغلي دي.
امریکا د پاره خو ځنې شایان د ډېرې مودې نه مسلې دي، لیکن ځنې تنظیمونه دي، ځنې خلک دي چې سعودي عرب هم اوس دا ګڼي چې د هغوی هغه فعالیتونه، د هغوی هغه کارونه او سرګرمۍ دوی ته هم خطر دی. هغې بیا په داسې خلکو باندې نظر ساتي چې هغه باندې شک کېږي چې کېدای شي د هغې داسې ډلو سره تعلق وی چې هغه د سعودي عرب ګټو ته، هغه د امریکای ګټو ته، او هغه د هغې د نورو اتحادیانو ګټو ته خطر وي. او د دې دام ښکاري چې د امریکای او سعودي عرب لخوا په دې تنظیمونو باندې او په ځینې خلکو باندې دا بندیزونه چې لګېدلي دي، چې د سعودي عرب او د امریکای په ځینې شیانو کې یو بل سره همکاري او تعاون هم دی.
د سعودي عرب د انګریزي ژبې ورځپاڼه عرب نیوز باندې دا خبر د وزارت داخله په حواله خپور شوی دی چې پکې د حکومت له طرفه الرحمن ویلفیر سوسایټي او جمعیت المدرسه الاسریا په تور لیست کې شامل کړی شوی دی. اخبار لیکي چې رحمان ویلفیر ټرست د القاعده سره اړیکې لري او دغه مدرسه د لشکری طیبه سره تعلق لري. څېړنې وایي چې دغه دواړه تنظیمونه په پاکستان کې خپل کار سرته رسوي. د دې نه علاوه څلور داسې کسانو باندې بندیزونه لګولي شوی دي چې زیاتره بهر هیوادونو نه پیسې منتقل کوي. په پاکستان کې هم په کال 2014 کې د یوشتم ترمیم د لاندې قومي اکشن پلان په وجود کې راغلی دی چې پکې زیات زور د ترهګرو د پندونو د بندولو په حواله ورکړی شوی دی. سورې وړاندې په پنجاب صوبا لاهور ښار کې د ځانمرګي حملې په نتیجه کې د اویاو نه زیات کسان وجلی شو چې پکې زیاتره عیسایان، ماشومان او زنانه شامل وي. د دغه چاودنې نه وروسته په پنجاب صوبا کې د حکومت په وینا په سلګونو هدفي عملیات شوي دي او په زرګونو شکمن غړي گرفتار کړی شوی دی. په پاکستان کې هم د حکومت له طرفه په لشکري طیبه باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو په دوی باندې دا تور دی چې په بدلو نمونه باندې د ملک دننه خپل فعالیتونه سرته رسوي. د پاکستان دننه ډاکټر اشرف علي وایي چې کچري د ترهګرو بهرني او دننه پندونه بند کړی شي او ټول هیوادونه په دې کې یو بل سره کومک وکړي، نو لري نه ده چې دغه مبارزه خپل انجام ته ورسیږي.
تروریزم زیاده ترهګرۍ بنیاد چې دی هغه پیسې او دغه تمنګه د دې اکسیجن وایو سو پوری تی تدا پیسې ملاویږي او دغه اکسیجن دې ته ملاویږي نو ظاهر خبره ده چې د ترکرې دغه بوټه چې دا به وده کوي دغه ادراک په علاقایي هیوادونو ته وشي چې بایي ترکرې جوړې د ختمولو دپاره ټول به په شریکه او په ګډه باندې به یو حکمت عملي جوړوي یو پلان به جوړوي او یو پروګرام به داسې جوړي چې دا د جړه لري کې او د هغې دپاره بنیادي خبره دا ده چې کم ځای نه دې ته فنډنګ کېږي په هغې باندې نظر وساتلی شي او هغه جړې چې کم دي هغه کټ شي کېږي او دغه فنډنګ چې کم دی نو زیاتره د بهرني ملکونو نه کېږي چې هغه وخت په وخت چې کم دی نو حالات د هغې د وجې نه خرابېږي چې د دغې ترهګرو د فاینانسنګ او دې ته د پیسو د ذریعې چې دي بندې شي زما خیال دا دی چې دا به ډېره زیاته ګټه ورسېږي چې د ترهګرۍ په ضد دغه مبارزه کامیابه شي
سیلانی وای چې امریکا او سعودي عرب په دویم دل په پاکستان کې د یو تنظیم په ضد دغه بندیزونه لګولې دي د دین وړاندې تیر کال هم د اپریل په میاشت کې الفرقان فاونډیشن نومې تنظیم باندې بندیزونه لګولې وو چې په پاکستان او افغانستان کې خپل فعالیتونه کول ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
قدرمن اردوونکو د ډیو راډیو دا یو ساده خبری خپرونه له هم دوام لري د ملګرو ملتونو په یو اداره کې د هند لخوا مسعود اظهر چې کوم په پاکستان کې د وسلوالا ډلې مشري په غاړه لري دا هغه پر ضد د بندیزونو لګولو لپاره د هند لخوا قرارداد وړاندې شو دا قرارداد د امریکا په شمول د سکیورټی کونسل چې کوم دایمي غړي دی هغه ټولو منظور کو دغه په حق کې خپل رائے ورکا خو چین په اخر کې دغه قرارداد ویټو کو او د پاکستان طرفداري وکړه په دغه باندې زموږ همکار رحمان بنری موږ سره دا وخت کې سټوډیو کې ناشته غی تار کله کو رحمان سړي مشه
ډیر مهرباني
ډیر مننه تاسو رحمان چین ولې دغه قرارداد ویټو کو او سړنکار سوی په دغه باندې
بالکل دا تپوس نن کیږي چې چین آخر د پاکستان یو داسې تن چې هغه باندې ترهګرۍ تور د پنډي والا کچه باندې او دغه تنظیم چې کوم دی هغه غیر قانونه ګرځول شوی د ملګرو ملتونو د لاسه نو څنګه په ملګرو ملتونو کې دا قرارداد ویډیو کو دا یو مهمه تپوس نن په مطبوعاتو کېږي او خلک پې فکر مند دي دوه جو کې دی شي یو دا چې هند رقیب دی چین او د پاکستان دوست دی خو پاکستان دریس سره در اصل د مولانا مسعود اظهر پاک لباندې مولانا مسعود اظهر په 1994 کې سرینګر تللی او په سرینګر کې د حرکت المجاهدین د دوه ډلو ترمنځ روغه کوله نو په دغه وخت باندې هندي چارواکوونه وو د هندوستان په کوټ بلوال جیل کې واچو د کوټ بلوال جیل نه په 1999 کې کله چې په کندهار د طالبانو بیرغ ولاړو یو جازو تخته دو آی سی 184 او په کندهار کې کوشو په کندهار کې د مولانا رور اطهر چې دی ابراهیم اطهر دغه جاز مشري کوله مطالبه وکړه چې مولانا مسعود اظهر پرېږ دوی دا هغه ځنه مولانا مسعود اظهر قندهار راوصل شو په قندهار کې جاز ته وختو او د جاز لاړ کراچۍ پاکستان ته سور زروستو مولانا مسعود اظهر په کراچۍ کې یو جلسې ته د وینا په وخویل هند می تر سو پورې تبا کړې نه وي په قلاره باندې کې نمدا د مسعود اظهر وینا وا اوس بیا په کال 2014 کې په کوټ لکپت کې په پټانکوټ کې وبخای د پاکستان د پولیس سره 50 کیلومتر په پټانکوټ کې د هند په هوایی مرکز باندې حمله وشو په هغه حمله کې و هندي پوځي افسران وجل شو تور په هند یو وار بیا په مولانا مسعود اظهر پورې کو مولانا مسعود اظهر باندې تور نورستو پاکستان په ګوجرواله کې یو اف آی آر هم درج کړو دغه پیخ خلاف او و لوی افسران هند ته د پلټنو لپاره هم لګل اوس اشفاق صاحب هند د تمام تورونو باوجود څنګه تاسو تاسو کو چې پاکستان دریز دار چې هند روس پور یو ثبوت چي دی هغه د مولانا مسعود اظهر خلاف چي دی ثابت کړي نه یعنی یو ثبوت ثابت کړي نه موجود چې دغه جاز تختول شي او په قندهار کې کوشش او غیر دغه ځنه ریلیز شي او خدا پاکستان چې دی نمونی او هم د دغه پاکستان د دغه دریز یو سیلونکی عارف انصار چې د پالیټکس سره د مشر دی ما ته ویل د پاکستان د دریز موقف تایید کوي چین په ملګرو ملتونو کې نو وی چې پاکستان پر خپل تندی کې غټو پیسې کوي خو دی دا چې په ملګرو ملتونو کې یو طاقتور ملګری ناشته
بل خبره بنری سي درته وی چې د سعودي عربستان لخوا د پاکستان په سلور کسانو د لشکری طیبه او بیا د غیپ دوه تنظیمونو باندې چې کم د بندیز لګولو فیصله د امریکا په مشوره یا د امریکا سره په شریکه دغه کم مخه ترغلی د سعودي عربستان د داخله چارو وزارت لخوا په جاری شوی یو بیان کې د سعودي عرب چې کم ځای یو خبری اداره ده د هغې لخوا دغه خبره مخه ترغلی ده آیا د سعودي عربستان لخوا دغه بیان مخې ته راتلل د پاکستانی وسلوالو په شا د سعودي عرب چې کوم د لاس لرلو خبرې ترې کیږي دا څنګه به د یو بل سره تضاد نه خوري ګینه؟
دا ډیر دا هم ډیر مهم پرمختګ دی چې شوی دی او دې مهم پرمختګ ته هم لکه خلک د حیرانتیا په نظر ګوري. لکه څنګه ستاسو سوال دی داسې زه به ووایم چې د پاکستان په مرید کې په جنگ کې داسې مرکزونه دي چېرته چې لشکر طیبه ده جیش محمدی دی په اسلام آباد کې غازی بریګیډ دی او داسې پسونه نور نمونه دي چې په پنجاب کې دي. لکه څنګه اشفاق صاحب وویل واقعي سعودي عرب د پاکستان سلفیانو ته یا وهابیانو ته وهابی نظریې لرونکو خلکو ته فنډ ورکول یا ورته پیسې ورکولې او دا هغه خلک وو کوم چې دغه توند نظریې منونکي وو. خو اوس دغه توند نظریه د سلفیزم په شکل کې او د آیس په شکل کې نور هم توند شوې ده او فکر دا کېږي چې سعودي عرب اوس هغه خلک کله چې ملګري ګڼل اوس ځان لپاره خطر ګڼي ځکه په بندیزون لګوي. په دغه نمونه کې بلها نور نمونه دي لشکرې طیبه ده او د لشکرې طیبه نه علاوه جیش محمد دی صفای محمد دی لشکرې جنگ وی دی حرکت الجهاد الاسلامي امیده او دغه شان نیوش می نور دی چې پاکستان کې په زیاتره مرکزونه په پنجاب کې لري.
ډیر مننه رحمان ودونی صاحب تاسو ډیر مننه. ګرانو قدرمنو ردوونکو اوس هم رازو د یو بل راپور په لوتا دغه راپور نن د امریکا په وتلې ورسپانه نیویارک ټایمز کې نوښته شوی دی او په دغه راپور کې د سعودي عرب د داخله چارو وزارت وایان چې کوم دی میجر جنرال منصور ترکی هغه د خلیص څخه ماغستل شوی معلومات دی. په دغه کې یو کس دی مشر الراشیدی دا یو داسې کس دی چې د دی او ورور خپلو تربورانو یا د خپل تر زامنو هغه مهال وجه چې کله د دغه تر زامن لاړل او د داعش وسلوالې ډلې سره شریک شول ملګري شول او بیا یې د خپلې کورنۍ پر ضد لومړی ګامونه پورته کړل. دی دا وایي چې په سعودي عربستان کې د 3000 پورې کسان په خارج کې دا وخت په وسلوال ډلو کې شریک دي. په خپل د سعودي عرب دغه واکمن دا خبرې کوي او وایي چې 5000 پورې د سعودي عرب سره تعلق لرونکي یا د سعودي عرب په خاوره چې کوم د خپل خلک دي هغه په خپل ملک کې دننه دغه وسلوالو سره شاپ شاو لال دی یا په دغه وسلوال ډلو کې شامل شوی دی. دی دا وایي چې د سعودي عربستان دغه سي خلک چې هغه تل دي او په داعش وسلوال ډله کې شامل شوی دی نو د دوی لومړی هدف په خپل کور کې خپل رشتہ دار خپل تر خپل پلار خپل ورور دغه هدف کول په دغه باندې کار پوري شوی دی او په سعودي عربستان کې ډیر داسې واقعیت مخې ته راغلل. په نږدې یو کې دا خبره په خپل باندې د سعودي عربستان د داخله چارو د وزارت وایان میجر جنرال منصور ترکی کوي هغه دا خبره کوي چې دغه سي واقعیت په نږدې کې شوې دي او دی دا وایي چې په سعودي عربستان کې د داعش سره خواخوږي ځکه هم زیاته ده چې د داعش سوچ هغه وهابیزم اړخته دی. وهابیزم په حق لبه تاسو ته وایو چې هغه شیخ چې کوم دی د سعودي عربستان شیخ محمد ابن عبدالوهاب هغه او د سعود کورنۍ چې کوم دی نو د هغې په شریکه باندې سعودي عربستان کې دغه یو داسې نظام جوړ کړی دی چې په دغه کې د وهاب عبدالوهاب چې کومه کورنۍ ده د هغې شیخ وهاب نو د هغې د کورنۍ اوس هم په سعودي کې زیاتره چارې په لاسو کې دي. د مذهبي چارو سره تړلې فیصلې مغې کوي او د دغه کورنۍ خلک په سعودي عربستان کې شاهي کورنۍ ته د تحفظ ورکولو اعلانات او فتوی جاری کوي چې مقصد یې د اسلام اصل روح چې کوم دی نو د هغې نه د اوړېدو اړخته ده ځکه دی وایي چې القاعده ډله کله جوړه شوه په وجود کې راغله نو هم هغې په خپلو ویناګانو کې لومړی هدف د سعودي عربستان شاهي کورنۍ ګرځولې وي. خو دی دا وایي چې د کلونو راهسې په سعودي عربستان کې د القاعده خواخوږي خلک هغه ختم کړی شوي دي خو اوس په داعش کې چې کوم دا خلک راغلي دي نو هغې د خپل خلک چې کله ووژني د هغې د وجلو وړاندې یا د خپل د ځینو د مرګي بریدونو وړاندې ویډیوګانې ریکارډ شوې دي. دغه ویډیوګانې چې کله میډیا ته راغلي دي مغې دغه خبرې کوي چې د دوی لومړی هدف به د سعودي عربستان شاهي کورنۍ وي او د دغه وجه هم دا ده چې دی وایي دی خلکو یا د شاهي کورنۍ اسلام د خپلو مقصدونو لپاره د خپل وهابیزم او د خپل شاهي کورنۍ د بچ کولو په خاطر باندې په هغې کې ځینې فتوی داسې جاري کړي دي چې ګنې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ پر خلاف خبره کول دغه ته سزا د مرګ ورکړی شوې ده یا د دغې نه زیات نور داسې سزاګانی دي چې هغه د سعودي عربستان خلکو د عامو خلکو په حق کې نه د مذهب په حق کې بلکې د شاهي کورنۍ په حق کې دغه فیصله د دغه لخوا شوې. دا خبرې د نیویارک ټایم لخوا په دغه راپور کې د داعش وسلوال ډلې لخوا چې کوم تازه بیانونه راغلي دي د هغې په رڼا کې شوې دي. او دوی دا هم وایي چې په سعودي عربستان کې د داعش ډله چې کوم ده اوس هغه لګیا ده خپلې خپې مضبوطوي او دغسې د سعودي عربستان زیاتره خلک د دغه وسلوال ډلې سره په دې وجه کې هم شریکېدل هغه غوره کوي چې د داعش ډلې لخوا چې کله هم د شیعه لګکیو پر ضد باندې یا شیعه چې کوم مسلمانان دي د هغې په جماعتونو یا د هغې په غونډو چې کوم بریدونه شوي دي سعودي عربستان هغه حملې چرته غندلی نه دي او په دغې باندې دی خپله خفګان هم نه دی ښودلی کوم چې ښایي د دی ترمنځ چې کوم نظریاتي یا د مذهبي چې کوم تړون دی نو هغه په خپل ځای دی خو د هغې چې کوم اعتراض دی نو هغه د شاهي کورنۍ د تحفظ لپاره چې کوم مذهبي فتوی یا دغه جاری کیږي په هغې باندې د هغې سره د هغې اختلافات دي او دغه سیز ډیر په تیزۍ سره په سعودي عربستان کې روان دی.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی نیغ په نیغه تاسو د واشنگټن ډی سی ز اوري هم او ګوري هم. په تیر اتوار په لاهور کې یو ترهګر برید سوی وو او د دې برید وروسته د پنجاب په بیلابیل سیمو کې د فوجي عملیات پیل کړل سوی دي او په زرګونو خلک نیولې دي. په دې هکله تاسو ته تفصیلات وړاندې کوي زموږ همکار ارشد حسین.
د پنجاب ایالت سرخار لاهور کې د تیر اتوار پر ورځ د ترهګر برید وروسته د ایالت په بیلابیلو برخو کې د ترهګرو پر ضد عملیات دوام لري او تازه اطلاعات وایي چې د پرون راهسه جاری د لټون په عملیاتو کې نور 200 مشکوک کسان نیول شوي دي او د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا ویلي چې د ترهګرو پر ضد عملیات به د هغه وخت پورې دوام ولري تر څو چې د ایالت نه د هغوی جړلې نوي ختمه کړي شوي. مطبوعاتي راپورونه وایي چې پنجاب ایالت کې د قانون نافذ کونکو ادارو لخوا د مشکوک ترهګرو د هغوی د مرستیالانو او سهولتکارانو پر ضد طاقتوره عملیات جاری دي او مطبوعات د پولیس د قوله وایي چې د لاهور ښار په فیکټری ایریا کې د لټون د عملیاتو دوران ویش مشکوک تنان نیولې دي. دغه رنګ د راپورونو تر مخه د پنجاب ایالت د سرګودې په سیمه کې هم پولیسو او حساسه ادارو کور په کور د لټون د عملیاتو دوران 15 مشکوک کسان گرفتار کړي دي او د هغوی د ولقینې غیر قانوني وسله هم تر لاسه کړې ده. د تیر اتوار پر ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ترهګر برید چې پکې 40 کسان وژل شوي وو وروسته په دغه ایالت کې پوز د ترهګرو پر ضد د پراخه عملیاتو پیل کولو اعلان کړی وو او د تیرو 40 دوران په زرګونو مشکوک تنان نیولې وو چې پکې د اختنو پختنو وروسته نور پرې خودلی شوی دی او خواوشا 200 کسان اوس هم د قانون نافذ کونکو ادارو په حراست کې دي. ښکاره دی وی چې تیر ورځ پنجاب پولیس او رینجر د مشترکه کاروایي دوران د لاهور پر رایوند سیمه کې د ډزو دوران د 15 ترهګرو د وجلو داوا کړې وا چې تعلق یې د القاعده سره خودلی کېدو. پنجاب د هیواد تر ټولو لوی صوبه ده او د ایالت جنوبی سیمه د کلدم مذهبي ترهګر تنظیمونو ګړ بلل کیږي او په دغه ایالت کې حکومت مخالف سیاسي ډلو او ناقدینو د تیرو 100 کلونو راهسه د پوځي عملیاتو پیل کولو غوښتنه کولې. د جمعه پر ورځ لاهور کې د میډیا سره د خبرو په وخت د ایالت د قانون د وزیر رانا سناولا وینا وا چې په ایالت کې د ترهګرو پر ضد عملیاتو کې تیزی راغلې ده او اوس ټولې قانون نافذ کونکي ادارې په مشترکه توګه او یا جدا جدا عملیات کوي. خاغلی منلې ده چې په ایالت کې د ترهګرو پټ ځایونه په لارو کوڅو کې موجود دي او د صوبې په کومه برخه کې چې هم ترهګر موجود وي نو پر ضد به کاروایی کیږي.
ان لوگوں کو جو کہ ہمارے ہی اندر چھپے ہوئے ہیں ان لوگوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز سرچ آپریشن جو ہیں یہی اس کا حل ہے. یہ اس وقت بڑی انٹینسولی جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اور یہ اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک کہ ان دہشت گردوں کو جو ہے اس معاشرے سے صوبے سے اس ملک سے جو ہے نکال باہر نہیں کیا
دی وای هغه ترهګر چې په عام آبادی کې پټ دی د هغوی د روخکلو یوازنی لاره د خفیه معلوماتو په اساس د لټون عملیات کول دي او د لټون دغه عملیات دا وخت ډیر په شدت سره جاری دي او تر هغې به دوام ولري تر څو چې د ایالت نه د ترهګرو نوغې نوې ویشتل شوي. ښاغلی په ډاګه کړی چې په ماشومانو او زنانو برید کوونکي په هیڅ ډول انسانان نشي کېدی او نه د داسې ځناورو سره د چاله خواخوږي لرل پکار دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لاهور په گلشن اقبال پارک کې د خونړی ترهګر برید وروستو ویلی چې د حکومت هدف یوازې د ترهګرو اډانې روانول نه بلکې سخت دریزه سوچ ته ماتې ورکول هم دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
درمون اوریدونکو او کتونکو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن ویلي دی چې په کال 2015 کې په پاکستان کې 324 کسان تیزندې کړل شوي او 1409 ته د مرګ سزا اورول شوې ده. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې 15 بندیان په جیلونو کې مړه شوي وو او د پولیسو په مقابلو کې 2100 زیات کسان وژل شوي دي. په دې هکله تاسو ته نور تفصیلات وړاندې کوي پیر ولایت شاه په خپل رپورټ کې.
رپورٹ وائی چتیر کال پاکستان کی ریاست مخالف کاروایو د ترهګری واقعیاتو د خونړی تشدد له کبله وجنو په پیښو کې 20% کمی راغلی دی. د رپورٹ تر مخه تیر کال د ترهګری رامنځته شوی 206 واقعیاتو کې 1415 تنان مړه شوی دی چې پکې 619 عام سویلین تنانو او 8 امنیتی چارواکو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او د حکومتي کاروایو په نتیجه کې 325 جنگیالی وجلی شوی دی. تیر کال په ملک کې 13 خودکش حملې رامنځته شوی دی د کوم شمیره چې په کال 2014 کې 14 وه. دغه شان د تشدد په پیښو کې د وجلې شوي تنانو شمیره چې په کال 2014 کې 9500 وه، خو په کال 2015 کې د خونړي تشدد په پیښو کې د وجلې شوي تنانو شمیره 4600 ته راکوزه شوې ده. رپورټ زیاتوي چې په کال 2015 کې په سند او پنجاب ایالتونو کې د جرایمو په شرح کې کمی راغلی دی، خو په خیبر پښتونخوا کې د کال 2014 په نسبت د جرایمو په شرح کې 1% او بلوچستان کې 0% زیاتوالی راغلی دی. په دې تازه رپورټ باندې ډیوا ریډیو سره خبرو کې د ایچ آر سی پی یو مشر کامران عارف وایي چې که څه هم د تیرو کلونو په نسبت د ترهګرۍ او د تشدد په پیښو کې کمی راغلی دی، خو د کامران عارف په وینا د دې مطلب دا نه دی چې په هیواد کې د بشري حقونو صورتحال هم ښه شوی دی او دې زیاتوي چې په ملک کې د بشري حقونو صورتحال ډیر اندېښمن دی.
پښناک دے بعد چیزوں کے کمی راغلے لکه چې کم د ټیررست اٹیکس دی دہشت گردی چې کم حملې دی او هغه سارا دغه کم چې کم نقصان کیږي هغه کم سلیکټ ډیر کم راغلے خدا اوس هم ډیر زیات دی. نو موږ وایو چې دغه حکومت ډیر زیات مثبت اقدامونه اوچت کی چې دا حالات نور خشي. پاکستان کې څه سیزونه خشوي دي، څه سیزونه زیات خراب شوي دي، هغه کې یو چې دی هغه زمونږ فری ٹرائل یا قانون دپاره دپاره چې کوم مقدمو دپاره قوانین دي هغه هغې ته مونږ ته د هغې باره کې ډېر زیات تشویش دی. پاکستان سزای موت بیا شروع کړه، اولې وی چې مونږ به تش دهشتګردۍ د جرم دپاره کوو، اوس هماغه فل فورس سره هغه واپس راغی. نو دا خبرې دي داسې چې دا کوم چې د ملټري کورټس ٹرائل دي دې د وجه زما په خپل صورت حال مونږ دا نشو ویلی چې دې کې څه ډېر مثبت فرق راغلی دی.
د ایچ آر سی پی د شمیرو تر مخه تیر کال پاکستان کې د وړو ماشومانو سره جنسي تیرو په واقعاتو کې 0% اضافه شوې ده. که څه هم پاکستان کې د پولیو په کیسونو کې تیر کال واضح کمی ریکارډ کړی شوی دی، خو د ایچ آر سی پی رپورټ وایي چې په کال 2015 کې د هیواد 2.5 کروڑ ماشومان د بنیادي تعلیم نه محرومه پاتې شوي دي او تیر کال په ټول ملک کې د داسې وړو ماشومانو شمیره تر 1 کروڑ پورې وسوک چې د تعلیم حاصلولو په ځای په مزدورۍ کولو باندې مجبور وو. په دغه رپورت کې ویلي شوی دی چې پاکستان کې د کم شمیره فرقو د زورولو واقعیات دوام لري او په تیرو څو کالو کې د زرګونو په شمیره کې اقلیتي خاندانونه د ملک څخه تیښته کولو باندې مجبوره شوي دي. په کال 2015 کې 22 تنان د توهین مذهب د قانون په تور گرفتار کړي شوي دي چې پکې 15 مسلمانان، 4 عیسایان او 3 د احمدي اقلیت تنان شامل وو. دغه رپورټ شمیرې ښایي چې تیر کال په ملک کې د مذهبي فرقاورانه تشدد سره تړلې 850 پیښو کې د سوونو په شمیره کې تنان مړو او په لویه شمیره کې جوبل شوي دي. د رپورټ شمیرې ښایي چې په کال 2015 کې لږ تر لږه 300 زنانه د کورني تشدد او 900 یو کم 40 زنانه د جنسي تیرو ښکار شوي دي او دغه شان د غیرت په نوم باندې د زورو نه زیات د زنانو او د اتات یا نارینو د زورولو واقعات ریکارډ شوي دي. په دې رپورټ کې د فوج لخوا د ملک په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ضد روان عملیات دغه علاقو کې د ریاست د ریډ د بحالې په لوري فیصله کن کاروایی بلل شوې ده، خو ایچ آر سی پی دا ټینګار هم کړی دی چې ریاست ته په دغه عملیاتو کې د بشري حقونو احترام په پام کې نیول پکار دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان بلوچستان صوبې د داخله چارو وزیر سرپراز بوګټي خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي چې په بلوچستان کې 13 میاشتو کې امنیتي عسکرو لوی لاسته راوړنې کړي دي او په دغه کې د وسلوالو 12 مهمه کمانډرانو په شمول ګڼ شمېر نور نیول شوي هم دي. په دغه باندې نور تفصیل په ویډیوي راپور کې تاسو ته د ډیور رادیو خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي وویل چې په بلوچستان کې په تیرو 4 میاشتو کې 2014 هدفي عملیات کړي دي. 1440 کسان نیول شوي دي، 2 کسان وژل شوي دي. په دوی کې د لوړې کچې 12 کمانډران هم شامل دي.
دو امپورټنټ لوګ هم جنکا مینشن کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. ایک اسلم اچھو جو کہ ہر بہار کا نمبر 2 تھا اور ناسوائے بولان کے علاقے میں، سانگان کے علاقے میں اپنا کیمپ چلاتا تھا.
پدوی کی دو کسان دیر مهم دی چاغ زیاد ول غاڑما، یو اسلم اچو چې د یربیار مری، دویم کسو نه یوازې د بولان د سانگان په سیمه کې کیمپ چلوي بلکې په دغه سیمه کې د نورو کیمپونو مشري هم کولا. سرپراز بوکټي وویل
پلس ډاکټر منان کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ وہ اعلی نظر کے مرنے کے بعد بی ایل ایف کو ہیڈ کر رہے تھے.
لدی سره سره د ډاکټر منان ذکر کول هم ډیر ضروری دی. هغه د ډاکټر اعلی نظر د وژنی ورسته د لغوسوی بلوچ لیبریشن فرنٹ مشرۍ کوله. هغه هم د ایپسی په عملیاتو کې ووژل شو. سرپراز بوکټي ادعا وکړه چې د هند استخباراتي اداره دلته په بلوچستان کې د بلوچو وسلوالو مرسته کوي. د هند استخباراتي ادارې لنیول سوی کلبوشن یا دوزخه پلټنی رواني.
سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک روا کا حاضر سروس آفیسر جو ہے وہ بلوچستان کی سرزمین میں گرفتار ہوتا ہے.
اور تر ټولو غټ ثبوت دا دی چې د را حاضر سروس افیسر له بلوچستان څخه نیول کېږي. حکومت ادعا کوي چې اسلام اچو د بیلې د ویان د میرک بلوچ په نامه باندې د مختلفو پیښو مسولیت په سر اخستی. د بلوچ وسلوالو له لوري د دغو پیښو پخلی نه دی سوی. یوازې د نېشنل مومنت جنرال سیکرټر ډاکټر عبدالمنان بلوچ د وژنې پخلی سوی دی. بلوچ ملت پاله وایي چې دی په مستون کې په یو کور کې ووژل سو. بلوچ ملت پاله ودته سیاسي مبارز وایي، خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې دی د بلوچ وسلوال سازمان سره اړه درلودله. په تیرو وختو کې هم حکومت ادا کړې وه چې بلوچ ګوریلا کمانډر ډاکټر اعلی نظر بلوچ د دوی له خولې چې د بلوچ لیبریشن فرنٹ مشري کوي دی په عملیاتو کې وژل سوی وو. خو بیا وروسته ډاکټر اعلی نظر بلوچ په یو ویډیو کې دغه خبر رد کړی. سرپراز بوکټي وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د عملیاتو پر مهال باندې 10,022 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. په دوی کې وسله او مرمۍ هم شامل دي. بلوچستان حکومت په روانه میاشت کې د نن نوي بلوچ وسلوالو د سر بیه هم ټاکلې ده. و بل لور ته بیا په کوټه ښار کې نن دلته پر سبزال سړک باندې ناڅرګند وسلوالو د پولیسو یو عسکر ووژي. دلته بیا د بلوچستان د ملیشه قواویان خانواسی وویل چې د کلات د سرونا په سیمه کې دوی عملیات وکړل چې په ترس کې د لغوه سوي وسلوال سازمان دوه کسان ووژل. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
درمن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په تیر درو میاستو کې د امنیتي صورتحال په هکله جاري سوي راپور کې ویل سوي دي چې د امنیت وضع د تیرو کلونو په تله ډیره ښه سوې ده. په دې هکله تاسو ته تفصیلات وړاندې کوي زموږ خبریال ارشد مومند.
پاکستان کې د روان کال اولنې درې میاشتې هم د تیرې یو لسیزې نه زیات وخت په شان خونړۍ ثابت شوې او د ساوت ایشین ټیررزم پورټل نومي ویب سایټ شمیرو تر مخه د اولنې درې میاشتو کې مارچ 13 نیټې پورې پاکستان کې ترهګرۍ بیلابیلو پیښو کې سکم 1500 تنه وژل شوي چې پکې عام وګړي، سکیورټي ادارو اهلکار او وسلوال شامل دي. تر ټولو زیات 340 وسلوال وژل شوي، 250 عام وګړي او 450 سکیورټي فورسز اهلکار وژل شوي دي. د عام وګړو وجنه تر ټولو زیاته په شبقدر، پېښور او کوټه ځانمرګي بریدونو کې شوې. د ویب سایټ شمیرو کې د لاهور ګلشن اقبال پارک کې وژل شوي تنان نه دي شامل، چرته چې یو ځانمرګي برید کې تر 400 پورې تنان وژل شوي وو چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل وو. سیړونکي او خبریال جاوید عزیز ملک وایي کال 2014 دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید وروستو پوځي عملیات تیز کړی شوي وو او کال 2015 کې ترهګرۍ واقعاتو چا تر ډیره حده راکمه شوې وه، خو تیرو څو میاشتو کې د ترهګرۍ پیښې بیا زیاتې شوې.
چې کله د 2015 اینډ وو په دسمبر کې مختلف واقعات شروع شو، د مردان نه د پېښور کې واقعات شو، د بجاسده کې دوه واقعات شو، دا هغه د خلکو چې کوم هغه ډېر هوپس پیدا شو، امیدونه پیدا شو چې یاره دا انارډر واقعي ټیک شو، هغې ته یو ځل بیا یو خدشه راپېښه شوه چې یاره تر سو پوری مطلب دا قبایلی علاقو کې او په خیبر پختونخوا کې د ټولو خلکو خلاف کاروایی نه شوي، دا امن مکمل تور باندې په پاکستان کې او په خیبر پختونخوا کې نشي قائم دی.
د ساوت ایشیا ټیررزم پورټل نومي ویب سایټ شمیرو کې زیاته د ترهګرو وجنه ښودل شوې چې اکثره عملیات قبایلي سیمو، خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان کې شوي، خو سیړونکي وایي دغه شمیرو په آزاده توګه پخلی نشي کېدی او دا هغه داوی دی چې د پوز لخوا رامخته شوي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان کې به د وجنو دا لړۍ تر کومې روانې. د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر یې ځواب څه داسې وایي:
اول تو امن نہیں راغلے، سولہ نہیں شوی، اول تا یہ مضبوط حکومت کو وجود کی نہیں بھی راغلے، اور ترابی پوری پاکستان کی کڈیری دامن دپارا آگے دل اوشی دیر دیتا عملیات اوشی خدا غی باوجود ہم پورا امن راتلن مشکل دی.
سیړونکو وایي چې د پاکستان په هر برخه کې دا وخت سکیورټي فورسز اهلکار په عملیاتو کې بوختي. په قبایلی علاقو خیبر پختونخوا، بلوچستان او د سند کراچۍ ښار کې د ډېرې مودې راهیسې پوځي او نورو سکیورټي ادارو لخوا عملیات دوام لري، ولی اوس په پنجاب صوبه کې هم د ترهګرۍ ضد عملیات شروع شو، کوم چې په وخت تېرېدو سره خپل اثرات ښکاره کوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
د پاکستان قبایلی سیمې د تیرا څخه بې کوره شوي کډوال وایي چې د تیرې میاشتې په 14 نیټه دیته خوراکي اشیا او رسد د حکومت لخوا تړل شوی دی او وایي که په دغه سیمه کې حالات ښه دي، څنګه چې د پاکستان د خیبر ایجنسۍ کوم پی اے پولیټیکل ایجنټ دی خالد محمود، هغه د ډیوا ریډیو په یو مرکه کې هم ویلي دي، نو که ښه دي حالات بیا دې موږ ته اجازه راکړی شي چې موږ هم خپلو سیمو ته ستانه شو. په دغې باندې د دې کډوالو غږ د ډیوا ریډیو خبریال حمیدالله اخیستی دی، ویډیوي راپور دی، نو راځئ چې د دې دغه خبرې واورو.
واجد خان مې نوم دی او د برکم برخیل خیبر ایجنسۍ تیرا جوټ وچنو یوګو میله تاجو اوسیدونکی یم. مونږ غوښتنې خدا دی چې مونږ د تیرا د اپریشن په حالاتو کې متاثرین شوي یو او د دورانی کیمپ ډیفیوز یو او د مونږ د میدان د کمبرخیل کوم واپسی په دوا پړاو کې وشوله او د مونږ د واپسی تر وسه پرې ونشوه. نو چې د مونږ د واپسی ونشوله نو خطه دا چې د یو وسیله وا د خلکو گزاره پې باندې چلیدله چې هغه راشن وو. هغه راشن په مونږ باندې په مارچ 17 2016 کې بند شو. نو مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د مونږ د واپسی دا وکړی شي او د مونږ د واپسی ټیم دا اعلان کړی شي او کبیا نه واپسی نشي کولی واپسی نه کیږي نو دا دغه خلکو دا راشن دا به حل کړی شي دا ایډیفیس تقریبا مونږ خو څه کمپین چلولی څه نه څه پوټی کافی مونږ را جمع کړی دي خو مونږ چې تقریبا تعداد دغه وښیو نه داسې 2000 خاندانه پورې خلک دي دا که دا مطالبې مونږ پوره نه شولې ونه منلی شوې نو مونږ به په احتجاج باندې لاس پورې کوو
خو د بند بر کمبر سره تعلق لرو او نمامې حاجی خان ګل ده موږ دا غواړو چې داسې داسې چې د واپسي د مونږ د کندو غریبي وشي ورې موږ هم وشي موږ دا کوشش کوو چې نن قوم سپیرې موږ په مشکلاتو باندې غور وکړو او نه حکومت دا کوشش کوي چې په مشکلاتو باندې غور راپور وکړو نو موږ دا اپیل کوو چې موږ داسې نه قوم غوندې کوو چې دغې وجه دا کوشش د موږ سره خلکو کې ورې موږ په خورو غریبانو باندې ټول داسې ظاهر شي موږ سره نه داسې وسیلیات شته نه مول ته د موږ سهولیات شته په خپل کې چې کومې آبادۍ وي دا موږ ټولې ورانې شوې نو موږ دا اپیل د حکومت له چې موږ سره داسې همدلدي وکړي و چې دا موږ خبره واوري و دا کومه وه چې موږ وکړه چې دا په غور او فکر سره دا خبره موږ واوري
نو خو مو حاجی سادین شاه دی موږ چې دغه وارتونو موږ دغه شله نه تللو دغه شله راغلو چې موږ باندې مشکلات دی موږ باندې سخت مشکلات راغلی دی موږ دا واپسې غواړو خبرې ځان سي کوم کوم برخیر وشنو ژوټ یوګامیلا تو ژو دا غالي مو ملک په غاټه خبره کې ترو کابر ژوټ وشنو ها دا غالي مو خبره او امید دا ورا شن غوړو او پسی غوړو
کله مون اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا مجيب سي د پوليو شکارو او د دغه ناروغتیا باوجود خپل سبق جاري ساتلی او وسه د سورلسم سند اخستلې دي د دوی سره زموږ خبريال شاین شنواري خبري کړې دي دا ویډیو رپورت تاسو هم وګورئ
د ماشومتوب او بیا د ځواني لس کال په کړتي روان کې یو شکلن مجيب خپل د ژوند نوې ژوندۍ تصوروي ولې چې په کټ پروت تیر شوی عمر دمړو په حسابو د دوه کالو په عمر کې د ایمیونټی نشوالی یعنی کمزوری له امله پولی وارس کار شوی مجیب بیا ټول وجود ناکاره شوی وو او مجیب وای چې د په خپل عمر کې د لس کال نه حسابوي
بچپن مې د سترګ چې په نه حساب مې تیرګ د کماشومان په لوبي وایره کولې زب کاټ کې پروتم یا په سټریچر باندې او سبق ته دوه کسان بوتلم راتلم او بوتلم لکه ار زما چې کم د ایج ماشومان ای بس کول زو په کارت باندې پر چا به لوبي کولې چا پلار ته چې ماره داس وکیا داس سه سامان وغیرہ د لوبو سیزیا کرکټ شو یا نور داس سیزونه شو زبا مکمل وزو پیرالایز کارت کې پروت ای ته قتل افغانو
د مور پلار دواګانو او بیا د بیا لابلو ډاکټرانو علاجونو نه پس مجیب د کورنا بهر تک راتک جوګه شو او کمپیوټر ډیپلوما حاصلولو نه پس په یو وړکی ونې دکان کې د کمپوزینګ کار کوي خو بل خو د هغه پلار زاهد الله وای چې که دوی ته د پولو کترو په حق له خبرتیا وې نو د بچره هم د ساس کو نه نوې پاتې کړې
چې خپل اولاد تاسو دغه ټیکې نه ویني دغه حال وي لکه څنګه چې ده دي ډیر دې چې ته بار لاړ شي نو موږ ته دغه تکلیف یې چر دی په کور ته څنګه راشي ولې معذور دی بل دا چې د نور داسې دغه غنښت چې موږ ته تکلیف اخو ډیر دی دا
زاهد الله زیاتوی چې د یوازینې زوی مازورتیا له عمله دوی په معاشي توګه سره سره په ذهني تور هم ځان مفلوجه غني ولی چې ځامن د مور پلار سهاره جوړیږي خو موجی په خپل د سهاري ضرورت مند دی شاهین شاه وایس اف امریکا دیو ریډیو ټی وی 400
د امنیسټي انټرنیشنل لخوا جاری شوی یو راپور کې ویل شوی دی چې په قطر کې چې کوم د کال 2022 د فوټبال نړیوال کپ مقابله بکیږي د دغه مقابلو د پاره چې کوم جوړ شوی میدانونه دي دغه سره خوا کې نور چې کوم ځایونه جوړ شوی دي په دغه کې کارکونکي د پاکستان بنگلاديش او د هند او د فلپاین وغیرہ دغه ملکونو هغه خلک دي چې د هغې نه ډیر په کم حجرت باندې کار اخستل کیږي او د زنو نه پاسپورټونه هلته کې ضبط کړی شي او بیا غریبانان مجبور وي چې تر ډیر وخته پورې په یا کمو پیسو باندې یا بغیر د کم پیسو هغې نه دغلته کې مشقت اخیستی کیږي. دا راپور امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوالې ادارې لخوا جاری شوی دی. په دغې نور تفصیل یو ویډیوي راپور کې زموږ همکاره سمینه احسان د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امنیسټي رپورټ د هغه 130 نورو ملکونو نه راغلي مزدورانو د مرکو په بنیاد جوړ شوی چې په قطر کې د 2022 فوټبال ورلد کپ د پاره تر ټولو غټ خلیفہ سټیډیم جوړی. دغه مزدوران زیاتره د بنگلاديش، انډیا او نیپال نه راغلي. دوی وايي په ښه ځایونو کې د اوسېدو او سختي مزدورۍ نه علاوه هم ورسره ډېرې زیاتې اني کیږي چې دا هر څه د عالمی قانون تر مخه په جبري مشقت کې راځي.
My living expense.
دوی تنخواه د میاشتې $200 ده او دې سره نه خو زه دلته د اوسېدو خرچه پوره کولی شم، نه خپل قرضه ورکولی شم او نه کور ته پیسې لیږلی شم. ځینې مزدوران وایي په دوی په خپل ملک کې د برتی کوونکو $3,300 قرضه ده. ځینې وایي د لوس نه نیم په نیمه کمه تنخواه ورته ورکړی کیږي. ډېر مزدوران دا هم ګیلې کوي چې تنخواګانې په مودو ورته نه ورکړی کیږي او کچري مزدوران شکایتونه وکړي نو ورته د واپس لیږلو او تنخواه نه ورکولو دمکیانې هم ورکړی شي. دا یو مزدور وایي که دا نوکري مې ختمه شوه نو دوی به ما واپس ولیږي او زما قرضه به هم هغه شان زما په سری. امنیسټي انټرنیشنل وایي تیر کال کې حالات لږ څه بدل شوي دي خو زیاتوي په قطر کې د مزدورانو د برتی کولو دپاره د کفالې نظام تر ټولو غټه مسله ده. د امنیسټي یو مشر جیمس لینچ وایي دغه نظام په وجه برتی کوونکي په مزدورانو ډېر سخت کنټرول لري. خصوصا مزدوران نشي کولی چې د دوی د اجازت بغیر ملک پرېږدي یا بل چرته نوکري وکړي. قطر وایي د نورو ملکونو نه راغلي مزدورانو دپاره د مزدورۍ حالات ښه کولو دپاره کار شروع کړی، مثلا د هغوی دپاره دیاړۍ د تحفظ یو نظام. خو د امنیسټي وینا ده دا کافي نه دي او د فوټبال ادارې فیفا نه غواړي چې په دې خبرې
وکړي.
دوی عملی ګامونه ډېر کم لیدلي او د دې مطلب دی چې قطر کې د مزدورانو قانون کې اصلاحاتو دپاره د عامو خلکو مضبوط مرسته او د دې نه علاوه د ورلد کپ سټیډیمونو تعمیري کار کې د مزدورانو د حالاتو په حق لا صحیح تفتیش کول. فیفا وایي د انساني حقونو مسله ډېره سنجیده اخلي او د قطري چارواکو سره هم د حالاتو بهتری په لړ کې په رابطه کې ده. موجوده کې په قطر کې د ورلد کپ سټیډیمونو جوړولو منصوبو کې قریبا 15,000 مزدوران کار کوي چې راتلونکي 2 کلونو کې به دغه شمېره 6,500 مزدورانو ته ورسي.
زمن اردونکو اوس هم راځو د خپل ډیوه ریډیو خبریال فاروق فراق صاحب د راپورونو لړۍ پلو ته چې هغې نن یو تاسې دپاره د هغه راپور انتخاب کړی دی چې په پېښور کې 13 ورځ کم د بیا هغه ماښام دی په نوم باندې د شاعرانو یا د ادیبانو یوه غونډه شوې ده. په کې د موسیقۍ یا د ټنګ ټکور پروګرام هم و او په دغې باندې هغه یو ویډیوي راپور تیار کړی دی. نو راځئ چې ته غوږ شو.
په پاکستان کې د افغانستان لوی سفیر ښاغلی عمر زاخلوال وایي په موجوده حالاتو کې چې پښتانه د کوم وضعیت سره لاس او ګریوان دي د دغه وضعیت نه د وتلو دپاره به تدبیرونه هم په خپل پښتنو ته جوړول وي. په پېښور کې د پښتو د 4 سترو شاعرانو، لیکوالانو او پوهانو ښاغلي سعدالله جان برق، ښاغلي ډاکټر اسرار اسرار، ښاغلي نورالبشر نوید او ښاغلي شمس بنیری په درناوي کې د پښتونولۍ په نوم د لیکوالو د یو تنظیم له لوري د را جوړې شوې دستوري په محل وایس اف امریکا ډیوه سره په ځانګړو خبرو کې افغان سفیر ویل
نن خصوصا د پښتون قوم په کوم مشکلاتو کې چې دی د بهرنیو اهدافو ښکار ګرځېدلی دی او په خپل منځ کې سره لوېدلی دی او د پښتون قوم کې وینې بهیږي. د دوی کور د تیارو لاندې دی. خوشبختانه دغه تګ راتک یو څه د شاعرانو ترمنځ، د صاحب نظرانو ترمنځ یو څه آغاز شوی، شروع شوی دی. د دې پراخوالی زموږ وظیفه ده، زموږ مسؤلیت دی. په اوږدو کې د پښتون د مزلې حل به خپله پښتون پیدا کړي او هغه په هغه وخت پیدا کړي چې دوی ناسه ولاړ سره زیاته کړي، دوی سره خپل نظریات خپل درد سره شریک کړي. نن د پېښور درد د ټولو پښتنو درد دی، نن د کابل درد د ټولو پښتنو درد دی. چون درد مشترک دی، د لارې حل مو مشترک دی. متاسفانه دشمن مو مشترک دی.
په دغه دستوره کې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو ترڅنګ د افغانستان د یو شمیر سیمو شاعرانو، لیکوالانو او محصلینو هم برخه لرله. ستر دانشور ښاغلی ډاکټر خادم حسین د دغه سی غونډو د ارزښت په حواله خپلو خبرو کې ډیوه ته وویل،
قام ولاړ وي په یو فکر، د فکر تسلسل ډیر زیات مهم دی، او د فکر تسلسل سره د هغه فکر تسلسل چې هغه د قام شناخت، د قام تهذیب او د قام تاریخ په مخ کې وړي. داسې قسمه غونډې دغه درې واړه کارونه کوي چې د قام تاریخ، د هغې تهذیب او د هغې شناخت مخې ته وړي، او هغه شخصیاتو سره تړي کوم چې د قام په حواله فکر کوي، سترګور وي او د سوچ صلاحیت لري، د لیک صلاحیت لري او د لیک صلاحیت په مخ کې وړي.
په دستوره کې شاملو لیکوالو او د شعر او ادب مینوالو د ښاغلو نورالبشر نوید، سعدالله جان برق او شمس بنیري څخه د اغوی د ژوند او فن په هکله هم پوښتنې وکړي، او اغوی د خپلې قلمي مبارزې لنډه خلاصه په خپله ژبه هم حاضرینو ته وړاندې کړه. نومیالی شاعر او لیکوال ښاغلی روښان یوسفزی چې په دغه غونډه کې شریکو، ډیوه ته یې په خپلو خبرو کې وویل،
خوش قسمتی ہوتا وایو چې پښتنو کې کم از کم دا یو فکر را پیدا شو چې خپل داسې اتلان یا داسې چې کوم محسنان یا د قلم خاوندان هغوی په ژوند باندې ومانځي او د هغوی ته درناوی ورکړي او هغوی ته قدر ورکړي. یو خو د ټولو نه بې خبره ده، بله خبره دا ده چې دې ته ژبې ودب ته، ځکه چې نوی نسل دي دغه رنګ پروګرامونه ګوري او دغه رنګ دغه کېږي غونډې کېږي، نو په هغوی د خپلې ژبې سره، د دغه خپلو مشرانو سره، د هغه خپلو لیکوالانو سره، د هغوی ورسره چې کوم نن مینه پیدا کېږي، او د مینې علاوه هغوی ته دام یو سبق ودری کېږي چې هغلته دوی لوستل غواړي، او د هغوی د شاعري، د هغوی نور لیکونونه ظاهره ده چې هغوی ته بیا هغه فکري، د هغوی روزنه او پالنه مسره کیږي.
د دستوري په مهال د ذکر شو پوهانو په سرونو د ویاړ پګړۍ هم وتړل شوې، او د پروګرام وروستۍ برخه وتلي ځوان هنرمند ښاغلي کرن خان د ذکر شو سلورو واړو شخصیاتو په کلامونو د ټنګ ټکور سره خیسته کا. پښتانه لیکوال او پوهان که چرته دغه سی غونډې د ژبې او ادب د پرمختګ لپاره مهمې وسیلې ګڼي، نو هلته ورته له دې عمله هم د قدر په سترګه ګوري چې هم د دغه سی غونډو له امله د نوي کول پښتنو زلمو ته د خپلو اتلانو او مشرانو د پیژنګلو موقع په لاس باندې ورځي. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه پایته ورسیده. که تاسو غواړئ زموږ دا خبرونه او نور ټولې خبرونه واوري او وی ګوري نو زموږ په پاڼه کې ته سي زموږ د پاڼه پته دا www.voa.radio.com او کوم راپورټونه سي تاسو په دې خبرونه کې واوریدل او مکتل دا زموږ د فیسبوک په پاڼه هم کته سي. د دې خبرونه په ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکی جان او ایرن دا غوی مننه کوو او د دې خبرونه پروډوسر او وکیل خان دا غیم ډیره مننه کوو. زه کلسوم کاکر سره د خپل همکار اشفاق مومن تاسو اجازه غواړم شش پدرته غواړم.